تا هفته آینده شما را به خداوند کریم می‌سپاریم. شاد و کامگار باشید.
سلام و نوروز مو په خیر. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه فرشته سها کېم او د دې ساعت خبري مجله را سره اوریدلی شئ. په سر کې خبرونه: د پاریس په اولمپیک کې د دریو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو برخه اخیستې ده. دا لوبنن د نړۍ له بیلابیلو برخو د څه باندې لس زره او پنځه سوه لوبغاړو په ګډون پیلیږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې ښځینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی وربللی. د اولمپیک په لوبو کې افغان لوبغاړي یولدوس هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو شل میلیونه افغان میرمنو استازیتوب وکړي چې د دې په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو بې برخې دي. هغې زیاته کړه چې دا غواړي نړۍ ته وښيي چې افغان میرمنې په هر حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. یولدوس هاشمی له خپلې خور فریبا هاشمی سره د پاریس اولمپیک د بایسیکل ځغلونو په سیالیو کې ګډون کوي. په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په دغه هیواد کې پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ د نجونو او ښځو پر ورزش هم بندیز لګول شوی دی. په ویانا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د اروپایي ټولنې استازولي په یو بیان کې وویل دغه اتحادیه په افغانستان کې د بشري وضعیت خرابېدو او د ښځو او نجونو پر برخو کې د طالبانو د بشري حقونو سرغړونو ته ډېره زیاته اندېښمنه ده. په دې بیان کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور شو، همداراز راغلی دي چې نجونې او ښځې په افغانستان کې له خپلو بنیادي حقونو څخه چې په دې کې زده کړې، کار او آزاد سفر شامل دی، منع شوي دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما او د مهاجرت نړیوال سازمان ویلی وو چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه ناهیلي په زیاتېدو ده. په دې ترڅ کې تمه ده چې د امریکا د استازیو جرګې د بشري حقونو کمیسون راتلونکې سه شنبې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه یو غونډه جوړه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال کاملا هاریس د اسرائیل له صدر اعظم څخه وغوښتل چې ژر تر ژره په غزه کې له حماس سره پر اوربند سلا وکړي چې په غزه کې لسګونو برمته خوشي شي. حماس ډله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. هاریس چې پرون په سپینه ماڼۍ کې له نتانیاهو سره وکتل، دا یې هم وویل چې له هغه سره یې خبرې ښکاره او ګټورې وې. هاریس په دې کتنه کې د اسرائیل د ځان د دفاع د حق ننګه وکړه، خو په غزه کې د تیرو نهو میاشتو جګړې په ترڅ کې د خراب بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښودله. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال 95 کلنې کاملا هاریس د ولسمشرۍ لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین په پیل کې پرون د امریکا د ښوونکو تر ټولو سترې ټولنې ته وینا وکړه. په هوسټن کې د امریکا د ښوونکو د فدراسیون شاوخوا 3500 ډلې ته د وینا پر مهال اغلې هاریس وویل چې د راتلونکي لپاره مبارزه وکړي. نوموړي په اقتصادي تګلارې او د کارګرانو د حقونو پر مسلې تمرکز وکړ. همدارز یې د ارزونه روغتیا د ارزانه روغتیایي خدمتونو او د ماشومانو د پالنې پلانونو ته اشاره وکړه. جو بایدن د یک شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخلي او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې د ده په ځای سیالۍ ته ودرېږي. د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات به د نومبر په 15 ترسره شي. د اوکراین هوایی ځواکونه په فیسبوک کې په یو پیغام کې لیکلی دي چې نن یې شل روسیې ډرون الوتکې وشتلې دي. په دې پیغام کې وړاندې راغلی دي چې نن سهار وختي 22 روسیې بې پیلوټه الوتکو د اوکراین پر خرسون، سومی، ژوتومیر او چیرینیف سیمو برید وکړ چې شل یې اوکراینی ځواکونو نسکوري کړي دي. په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی هوایی مدافع شپږ اوکراینی بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي چې څلور یې روستوف په سیمه کې دي او دوه یې د کرسک په سیمه کې لویدلې دي. ازادي راډیو اوس په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلی شئ. پلان کې دا چې نن د فرانسې په پاریس ښار کې د اولمپیک د اوړي سیالۍ پیل شي. په دې اړه بشپړ جزئیات او راپورونه هم لرو. اکپست برانس پټ وایي د طالبان حکومت په وروستۍ لسو میاشتو کې په ملي ولایت او ولایتي کچه 28 فرمانونه صادر کړي دي چې له امله یې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د فرمانونو له امله اغېزمنې شوې دي وایي په خورا ناوړه شرایطو کې شپې ورځې تېروي.
پس له دې نه چې طالبان افغانستان ته راغلل موږ یې د کار نه پرېښودلو، موږ ته د کار اجازه نشته ده او خپل دولت یو لغمه ډوډۍ ته ایران پاتې یم.
اروپای ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشری کټکیچو د خزو او دنجونو د ناسم وضعیت په اړه جوړان دښنه کوتلې ده. یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت نه هلي کول کېدی.
زه او زما په شان نورې جنګې د نړیوالو څخه د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې د چوپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه د خلاص شي.
د کانکور ازموینه ته د ځوانانو کمالې والتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې واوري.
د ټولو کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کی، تکړه استادان هلته مقرر کی، یو ذهنیت رامنځته شي، یو ملي کمپاین په کار ولوي.
د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې د سلونی مو بجو وروسته د ازادي میلمه هم درته پیژنو، خو اول راځو د افغانستان او نړۍ په اړه مهم راپورونه ته.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاریس کې د پاریس په اولمپیک کې د درې اونجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړو برخه اخیسته ده. دا لوبې نن د نړۍ له بیلابیلو برخو د څه باندې 10,000 او 1500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. طالبانو ویلي دي چې دا درې خزینه افغان لوبغاړي دوی په رسمیت نه پیژني. د اولمپیک کمیټې بیا ویلي دي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دی بللي.
د اولمپیک سیالۍ او د کوربتو په موخه د فرانسې د پاریس په ښار کې تیاری روان دي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه ګڼ شمیر لوبغاړي د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې په 22 بیلابیلو لوبو کې سره سیالۍ کوي. په دې ډله کې شپږ افغان لوبغاړي هم شامل دي چې درې ښځینه او درې نارینه دي. له دې ډلې یوازې یو افغان لوبغاړی د جدو په برخه کې د سیالۍ لپاره له افغانستانه راغلی او پاتې 15 نور له افغانستانه بهر ژوند کوي. د طالبانو حکومت ویلي دی چې په اولمپیک کې د افغان ښځو ګډون په رسمیت نه پیژني. بل لور ته بیا د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي دی چې د پیلیزو مراسمو لپاره چې نن به ترسره شي د طالبانو هیڅ مقام ته بلنه نه ده ورکړې او ټول لوبغاړي هم د افغانستان بهر میشتې اولمپیکي کمیټې سره په همغږۍ وربللی دي. د پاریس په تر ټولو مشهور ځای فلټاول سره نږدې ګڼ شمېر فرانسه میشت افغانان د خپلو لوبغاړو د هرکلي لپاره راټول شوي دي.
کله چې زه خبره شوم چې زموږ د هیواد ټیم هم دلته راغلی او په دې سیالیو کې ګډون کوي، نو زه ډیره خوشاله سوم او په ځان ویاړم. دعا کوم چې دوی تل بریالي اوسي او مخ ته لاړ شي او د افغانستان نوم تل لوړ وي.
د افغانستان له محترم ټیم سره مې لیدنه وشوه. دا د خوشبختی او ویاړ ځای دی چې دوی مې ولیدل. دوی ته د بریالیتوب هیله کوم او ان شاء الله چې له ویاړونو او بریاو سره بیرته هیواد ته ستنه شي.
په پاریس کې تر هر وخت امنیتي تدابیر سخت شوي دي. هر ورځ 15 امنیتي ځواکونه د لوبو د خوندیتوب په موخه دنده ترسره کوي. د پاریزو مراسمو د امنیتي خوندیتوب په موخه 15,000 امنیتي مامورین په دنده ګمارل شوي دي. د غرض 10,000 نور سرتیري به په فرانسه کې د عملیاتي برخې دنده په غاړه ولري. د تیرې چهارشنبې په ورځ د فرانسې امنیتي ارګانونو ویلي وو چې د یادو سیالیو پر وړاندې څو پلان شوي دسیسې شنډې کړي دي. د تیرې سېشنبې په ورځ 40 روسیه په پاریس ښار کې د امنیتي ګډوډۍ په تور نیول شوی دی. همدارنګه د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د تیرې سېشنبې په ورځ وویل چې 43 ځوان هم د امنیتي ګډوډۍ په تور نیولی دی.
خبر مترلاسه کړی دی چې د فرانسې د ریل ګاډۍ سیستم ګډوډ شوی دی او د دغه هیواد د ریل د شبکې د چارواکو په وینا دا کار قصدن شوی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو له سپورتي خبريال بختيار ساحل څخه خلو. ساحل صاحب، ستړي مشي، خبرونه ته راغلی ک په د پاریس کې د تازه حال په اړه مونږ ته تازه جزئیات مونږ ته راکې چې څه روان دي او د اولمپیک لوبو د پرانستلو غونډې په څه درشل کې دي؟
سلامونه مې ومنه. لکه تاسو چې یادونه وکړه، نن جمعه په پلان کې د چې په د پاریس د اولمپیکی سیالیو د پرانستې مراسم د پاریس په وخت ماخام 9:30 پیل شوی وي، خو د پاریس د اورګاډي په پټلۍ کې یو ناڅاپي ورلګیدنې د پاریس خلک او د دغه سیالیو ګډون کوونکي لوبغاړي اغیزمن کړي دي او په وروستیو ریپورټونو کې ویل شوی دی چې په پاریس کې د ویرې څادر خپور شوی دی. د فرانسې د پاریس د عامه څارنوالۍ مسؤلونو ویلي دي چې د دې ورلګیدنې په تړاو به څېړنې کوي. بل لور ته د فرانسې امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې عملیات هم ترسره کړي دي او تر دې دمه داسې شواهد نشته چې دغه ورلګیدنه به د اولمپیکي سیالیو د اغیزمن کولو په خاطر باندې وي او کبل څه. خو امنیتي مسؤلینو ویلي دي چې دا به څېړنې وښيي چې دا بریدونه چا کړی دي او د دې موخه څه وه. بل لور ته د فرانسې د سپورت وزیر ویل دي چې کمیټه او مسولین ګمارل دي چې د لوبغاړو روحي او فزیکی حالت وګوري چې دوی د دغه لوب لپاره بشپړ چمتواله ولري. او بل دل شي چې ماخام ونیمې بجې د دغه سیالیو پیلیز مراسم په خپل وخت تر سره کیږي او که وبزندېږي خو احتمال ډیر دی چې پیلیز مراسم وزندېږي. په داسې حال کې دغه پیښه رامنځته کیږي چې د فرانسې حکومتي چارواکو ویلي وو چې د پیلیز مراسمو د امنیتي خوندیتوب لپاره تر 15,000 پورې امنیتي سرتیری ګمارلې دي او 10,000 نور امنیتي سرتیری به عملیاتي ماموریت پر مخ بیایي. خو په ورته وخت کې دا راپورونه هم ورکړل شوی و چې په 13-23 ورځو کې ځینې نورې دسیسې هم شنډې شوې دي خو د هغه دسیسو یادونه نه وه شوې چې څه ډول دسیسې به وي. دغه راز د یو 13 کلن ځوان او د یو روسي وګړي د نیول کېدو خبر هم شوی چې دوی هم غوښتل ځینې امنیتي ګډوډۍ رامنځته کړي. په دغه سیالیو کې د افغانستان لوري هم شپږ لوبغاړي ګډون لري چې درې نارینه او درې ښځینه دي. او بل دل شي چې د دوی سیالۍ او دغه لوبي څنګه پیلېږي او تر لوبو وړاندې چې کمی امنیتي ګډوډۍ دي او کمی اندېښنې دي دا به څومره زر حل شي او حالت به څنګه زر نارمل حالت ته راوګرځي.
بختیار ساحل وو چې په پاریس کې د اولمپیک د پرانستې غونډې په اړه یې موږ ته تازه جزئیات راکړل.
د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ایک پیس بنسټ وایي د طالبان حکومت په وروستیو 10 میاشتو کې په ملي او ولایتي کچه 28 فرمانونه صادر کړي دي. دغه خپلواک نړیوال څېړنیز بشري بنسټ په یو راپور کې ویلي چې دې فرمانونو کار، روغتیا، رسنیو او یو شمېر نورو برخو ته لاسرسی اغیزمن کړی دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د فرمانونو له امله اغیزمنې شوې دي وایي چې په خورا ناوړه شرایطو کې شپې او ورځې تیروي. نور جزئیات به له سنا کاکړ نه واورو.
د کپس په نوم یو څیړنیز بنسټ وایي د طالبانو حکومت د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2024 کال تر جون میاشتې پورې په ملي او ولایتي کچه 28 فرمانونه او لارښوونې صادرې کړي. یاد بنسټ د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي د فرمانونو کار، روغتیا او رسنیو ته لاسرسی او د نړیوالو مرستو حاکمیت اغیزمن کړی او پکې د ټولنې د کنټرول اقدامات او د ځمکې د حقونو اړوند فرمانونه هم شامل دي چې تر ټولو زیات یې د ټولنې د کنټرول په برخه کې صادر شوي دي. د کپس چې خپلواک نړیوال څیړنیز بشري بنسټ دی په ټکو د طالبانو حکومت هیڅ پخواني فرمانونه او لارښوونې بیرته نه دي اخیستي. په راپور کې راغلي د طالبانو حکومت د فرمانونو کار ته د ښځو او نارینهو لاسرسی لا محدود کړ چې د کورنیو د عاید د کموالي لامل شوی او د افغانستان له د مخه ستونزمن اقتصادي وضعیت یې نور هم اغیزمن کړی دی. ایکپس دغه شان زیاته کړې چې د پریکړو د ډیریو افغانانو په منځ کې اضطراب او ناهیلي زیاته کړې چې د زیان رسوونکو بدیلو ستراتیژیو لکه جبري کډوالۍ او د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ د غوښتنو د زیاتوالي لامل شوي. د دې بنسټ په راپور کې راغلي چې یو شمېر پریکړو د غیر دولتي مؤسسو کار ته د میرمنو لاسرسی نور هم محدود کړی چې له استثنا پرته په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز دوام لري. هممهاله یو شمېر هغه میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستي ورترغاړې ده او د طالبانو حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي وایي اقتصادي وضعیت یې خورا ناوړه دی. یو بل دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
خاوند نه لرم نو دې لپاره چې ماشومان ته مې یوه مړی حلاله ډوډۍ پیدا کړم خپل به مې د کور نه وتلم او کار مې کول. پس له دې نه چې طالبان افغانستان ته راغله مونږ یې د کار نه پرېښودلو، مونږ ته د کار اجازه نشته ده او خپل د اولاد یو لغمه ډوډۍ ته حیران نه پاتې یم. هیڅ وخت مې فکر نه کول چې داسې وضعیت راسي.
د ښځو د حقونو فعاله فوځي وحدت هم د طالبانو فرمانونه د ښځو پر ژوند او ټولنیزو خدمتونو ته د هغوی پر لاسرسي خورا ناوړه اغېزې لري.
په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو لخوا کوم فرمانونه چې وضع شوي د ټولو فرمانونو هدف یوازې د ښځو محدودول دي. تر اویا زیات فرمانونه صادر شوي، دا ټول یو محدودیت دی چې د افغانستان د ښځو په وړاندې وضع شوي دي او طبعا چې دا د ښځو پر وضعیت باندې اغېزه کولی شي.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بې ځلې واکمنېدو وروسته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د بېلابېلو فرمانونو په صادرولو سره د کار، زده کړو، ټولنیز او سیاسي فعالیت، تګ راتک او نورو برخو کې په دوی محدودیتونه لګولي دي. که څه هم بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د دې محدودیتونو د لیرې کولو غوښتنه کړې، خو د طالبان حکومت تر اوسه په خپل چلند کې کوم نرمښت نه دی ښودلی او نه یې خپلې پرېکړې بیرته اخیستې دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کړکیچ او د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې. اروپایي ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، طالبانو په سیستماتیک ډول افغان میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو او اساسي حقونو محرومې کړې دي او یو شمېر افغان نجونې او میرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت ناهیلي کوونکی دی.
د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشري حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشري حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده، پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستي بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو
په ډېرې بخنې سره دا اوس یو بل راپور تاسو ته وایو. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه ټولنې له ملګرو ملتونو، د بشری حقوقو له بنسټونو او د ایران له حکومت غوښتي چې په دې هیواد کې افغان کډوالو سره د انساني چلند عملی کېدو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال د خپل اوسنی وضعیت او د خپل ناڅرګند راتلونکي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه له نړیوالو غواړي چې ژر تر ژره په ایران کې پر افغان کډوالو د بشری حقوقو ضد محدودیتونو لري کولو لپاره مداخله وکړي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه چې په افغانستان کې دنن او بهر د بشری حقوقو د فعالانو د همغږي شبکه ده، پرون چهار شنبه په یو خبر پاڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دغه بنسټ په خبر پاڼه کې راغلي چې په ایران کې په افغان کډوالو وروستي بریدونو ټول افغانان او د نړۍ بشرپاله خلک اغیزمن کړي دي. د بشری حقوقو د مدافعانو ټولنه لدی عمله هم اندېښمنه ده چې د ایران د سیمه ایزو ادارو لخوا په خبرو شوي اعلانو کې د افغانانو لپاره د سرپنا پر محدودیت او دوی ته د لومړنیو اسانتیاو په نه برابرولو ټینګار شوی. دغه بنسټ له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې ژر تر ژره په ایران کې د افغانانو سپکاوی او د دوی د وهلو او ټکولو ته د پای ته رسولو په خاطر مداخله وکړي. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې له ایراني دولت ټولو هغو کسانو ته د سزا د ورکولو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو په ربړونې او سپکولو کې لاس لري. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم په دې هیواد کې د دوی په ضد د خلکو د رامنځته شوي ذهنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی د خپل وضعیت په بیانولو سره له ایراني حکومت غواړي چې ژر تر ژره د افغان ضد ذهنیت د پای ته رسولو لپاره هڅې پیل کړي. د ایران په ری خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې واخیستل شي وویل، نه یوازې خلک بلکې ایراني پولیس د افغان کډوالو په زورولو کې لاس لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
د تهران په 15 سیمه کې افغان کډوال ډیر سخت ژوند لري. آن د دې سیمې پولیس افغان کډوال زوروي او دوی ته شکنجه ورکوي. سیمه ایز ایرانیان هم افغان کډوال زوروي. له هغې وروسته چې په ایران کې پیښه وشوه، زموږ اولادونه، زموږ د کور میرمنې او موږ چې د سودا د اخیستو پسې بیرون وزو، موږ ډیر توهینیږو.
مردم خیلی ما تحقیر توهین میکنن.
نوموړي دا هم وویل چې د سیمې خلکو پریکړه کړې چې افغان کډوالو ته به د اوسېدو لپاره کورونه نه ورکوي. په ایران کې میشت یو بل افغان کډوال چې دا هم نغواړي نومي په راپور کې خبر شو. ازادي راډیو ته وویل
جرم را یک فرد انجام
که څه هم جرم دی یو کس لخوا تر سره کیږي خو ځان یې ټول افغان کډوالو ته رسیږي. د دې ترڅنګ خایي د ګوتو په شمار افغانان په جرمونو کې لاس ولري
شمار باشن چې مرتکب جرم او جنایت میشي.
دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د ایران په بیلابیلو خارونو کې پر افغان کډوالو د ډلې زبریدونو راپورونه او ویډیوګانې خپرې شوې. که څه هم د ایران په یو شمیر خارونو کې د افغانانو پر وړاندې د سپکاوي او تاوتریخوالي لامل نه دی څرګند، خو ویل کېږي چې دغه وضعیت وروسته له هغې دی چې د ایران د پلازمینې تهران په ختیځ کې یو ایرانی د خپل افغان کارکوونکي له لورې ووژل شو. د دغه وژنې انګیزه لا نه ده څرګنده. په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو زورول او له دې هیوادونو ایستل کومه نوې خبره نه ده، خو هغه څه چې د بشري حقونو مدافعان او افغان کډوال یې ډېر اندېښمن کړي په ایران کې پر افغان کډوالو ډلې بریدونه دي. تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې ښودل کېږي قهرجنو ایرانیانو د تهران په خانج او خور سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه سوځوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرسیالې د اسرائیل له صدر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته وویل چې په غزه کې د اسرائیلو جګړه تر دې ډیره پیچلې ده چې د یوې یا بلې خوا ملاتړ وشي. کاملا هاریس په غزه کې د جګړې پر مهال د تیرو نه میاشتو په ترڅ کې ملکی تلفاتو ته هم اندېښنه ښکاره کړه او حماس ډله یې وغندله چې دا اور یې لګولی دی. نور جزئیات زموږ له همکار احمد چیبر نورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس وی دی د اسرائیل صدر اعظم وهڅاوه چې ژر تر ژره له حماس سره یوې موافقې ته ورسیږي چې اور بند وشي او هغه په لسګونو برمته چې وسلوالو په غزه کې د اکتوبر له اومې را په دې خوا ساتلې دي خوشي شي. کاملا هاریس او بنیامین نتنیاهو پرون په سپینې ماڼۍ کې سره وکتل. اغلی هاریس دا لیدنه کتنه دوستانه او ګټوره وبلله او څرګنده یې کړه چې دا د اسرائیل حق دی چې د ځان دفاع وکړي، خو په ورته وخت کې دې په غزه کې د تیرو نه میاشتو جګړې په ترڅ کې تلفاتو او بد بشري وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړه. د امریکا په متحده ایالاتونو کې اکثریت په دې باور دي چې احتمالا به کاملا هاریس د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ډیموکراتانو کاندید شي. جو بایدن د اکشن بی پروسه اعلان وکړ چې د انتخاباتو له کاندیدې لاس اخلي او د کاملا هاریس ملاتړ وکړ چې د په ځای سیالي ته ودری شي. اسوسییټډ پریس اژانس څرګندوي چې کاملا هاریس له نتنیاهو سره د لیدو پر مهال د ولسمشر بایدن پیغام تکرار کړ چې نور یو وخت دی چې په غزه کې د خونړۍ جګړه پای ته ورسیږي. د غزې په جګړه کې د تیرو نه میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 9000 فلسطینیان وژل شوي دي. له کاملا هاریس سره تر لیدو ورځ مخکې نتنیاهو د کانګرس غړي غونډې ته په خپل وینا کې د غزې د جګړې دفاع وکړه او د حماس پر ضد د بریا خبري وکړه. د اوربن مسلې ته ډیر لږ اشاره وکړه، خو میرمن هاریس نتنیاهو سره تر خبرو وروسته وویل چې د اسرائیل صدر اعظم ته وویل چې دا یو وخت دی چې د اوربن لپاره یوې موافقې ته ورسیږي. د اسرائیل صدر اعظم د پنځشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم بیل غونډه لرله او ښاغلی بایدن هم پر اسرائیل او حماس شخ کړی چې د متحده ایالاتونو په ملاتړ دی وي موافقې ته د درې پړاوونو په ترڅ کې ورسیږي څو پاتې برامته خپلو کورونو ته ستانه شي او اوږدمهاله اوربند وشي. میرمن هاریس له نتنیاهو سره تر لیدو وروسته وویل چې په غزه کې د اسرائیلو جګړه تر دې ډیره پیچلې ده چې د یوې یا بلې خوا ملاتړ وشي. هاریس په ورته وخت کې د حماس وحشت وخانده. حماس ډلې پروسه شکل د اکتوبر په ومه د اسرائیل دننه حمله وکړه، شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 نور یې برمته کړل چې تر دې وروسته اسرائیل پر غزې د مځکې او هوا له لارې پراخ بریدونه پیل کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اروپای ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د روان بشري کډکیچ او د خزو اونجونو د ناسم وضعیت پاړه جواران دښنه خودلې ده. اروپای ټولنې تازه د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي طالبانو په سیستماتیک ډول افغان مېرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپل لومړنیو او اساسي حقوقو محرومي کړې دي. یو شمېر افغان جونې او مېرمنې هم وایي د دوی وضعیت سخت ناهیلي کوونکی دی.
اروپای ټولنې د افغانستان په اړه د اروپا د امنیت او سیمیزي همکارۍ د سازمان د راپور په خبرګون کې د ویلامي په خبرولو سره ویلي په افغانستان کې مخبر خرابیدونکې بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په دې برخه کې د طالبانو جدي سرغړونو دوی اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې چې د پنځمې پورس خبره شوې راغلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول افغان میرمنې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي له خپلو لومړنیو اساسي حقونو محرومي کړي دي. اروپایي ټولنې ګواښ کړی چې د طالبانو له لوري په لویه کچه جنسیتي تبعیض د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اډانه کې شاملېدای شي چې دا پخپله د جرمونو د نړیوالې محکمې د اصولو له مخې بشري جنایت کې راځي او افغانستان هم د دغه محکمې غړی هیواد دی. په اعلامیه کې د اروپا د امنیت او سیمه ییزې همکارۍ د سازمان هغه راپور ته هم اشاره شوی چې په کې راغلي د افغانستان وضعیت پر سیمې او نورو هیوادونو اغیز لري. د اروپایي ټولنې په اعلامیه او د اروپا د امنیت او سیمه ییزې همکارۍ د سازمان په راپور کې له طالبانو په جدي توګه غوښتنه شوې چې بشري حقونو ته د درناوي په ګډون پر خپلو ټولو کړو ژمنو عمل وکړي. د بلخ پوهنتون د فارمسۍ د دویم کال محصلې وږمه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هیله یې لرله چې په افغانستان کې د درمل جوړونې یوه فابریکه جوړه کړي، خو په افغانستان کې اوسني وضعیت ته په کتو ښایي دغه ارمان هیڅکله پوره نشي.
زه او زما په شان نورې جنکۍ د نړیوالو څخه د بین الملل حقوق بشر او نورو سازمانونو څخه همدا هیله کوو چې د تعلیم په برخه کې دې چپ نه پاتې کیږي، مکتبونه او پوهنتونونه دې خلاص شي او د افغانو جنکو د سرنوشت سره دې لوبې نه کیږي.
د ښځو د حقونو د برخې فعاله راشده فائق بیا وایي چې د طالبانو له لوري له افغان میرمنو د حقونو اخیستل له ذهني فشار او ځورونې پرته بل هدف نشي لرلی.
دغه بندیزونه په د افغانو نجونو په زده کړو باندې د بل هیڅ شی نه ده مګر ذهني ځورونه ده. فقط غواړي موږ وځوري، نور خو دوی ته په کراتو باندې معتبره دلایل د قرآن نه د حدیث نه د نورو منابعو ته راوړل شوي دي چې انجلۍ د تعلیم حق لري. دا چې دوی په سترګې پټوي نو دا مخکره خبره ده چې دوی موږ ځوروي.
په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو هم له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته پام وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کانکور ازموینه ته د ځوانانو کم لیوالتیا او د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې. د کندهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې د اسریز د کړو کچا ورس تر بلې ټیټیږي چې دا چاره د دوی لپاره د سخت اندېښنې وړ ده. دوی زیاتوي چې سکل په کندهار کې د کانکور ګډونوال د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دي چې دا حالت د هغوی لپاره د خواشینۍ وړ دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
سشکال د کندهار د میلیونونو اوسیدونکو څخه یوازې 1300 کسانو کانکور کې ګډون کړی دی. دا شمیر په تیر کلونو کې ډیر زیات و، خو سشکال په بیساري ډول کم شوی دی. خلک وایي دا حالت د تعلیم په کچه کې د کښه د تګ نشه ده او ځوانان عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. خلک زیاتوي چې د تعلیم لرونکو ځوانانو بیکاري په عموم کې د طالبانو د حکومت لخوا عصري زده کړو ته کمه پاملرنه، لوړ زده کړو ته د ځوانانو نه تشویق او یو شمېر نور لاملونه دي چې له امله یې کانکور کې ګډونوال کم شوي او خلک عصري زده کړو ته زړه نشه کوي. شمس کامران او نصیر احمد چې د کندهار اوسیدونکو دی وایي د عصري زده کړو د زیاتېدو لپاره باید د طالبانو حکومت په پراخه کچه هڅې وکړي او کورنۍ د هم ځوانان وړو زده کړو ته په هڅوي. دوی زیاتوي چې په لیرو پرتو سیمو کې باید نوي ښوونځي جوړ سي، تعلیم لرونکو ځوانانو ته کار پیدا سي او د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ سي.
د دې لپاره د حکومت مسؤلیت جوړیږي چې په ټولو ولسوالیو کې د ټولو لوی کندهار په ټولو اطرافو کې مکاتب فعال کړي، لسی پال کی تکړه استادان ته مقرر کی، یو ذهنیت جوړ کی، د دې لپاره یو ذهنیت رامنځته سی، یو ملي کمپاین په کار ولوي.
نه په دولتي سکتور کې او نه په خصوصي سکتور کې داسې د کار زمينه مساعده ده. یو ځوان چې د پانتون څخه فارغی جغه لري ته دریږي، یو ځوان چې د یو مسلکي رشته څخه فارغی جغه روزانه ته دریږي.
د کندهار دوه نور وسیدونکو ځوان فیضی او فضل احمد وایي په تیرو درو کلونو کې نه یوازې دا چې عصري زده کړو لرونکو ځوانانو ته د کار زمينه نه ده برابر شوی، بلکې زیات شمیر خلک په بیلابیلو نمونو د ادارو څخه ایسته شوي دي. د دوی په خبره د طالبانو حکومت دی د تعلیم لرونکو ځوانانو لپاره د کار زمينې برابرې کړي ترڅو هغوی زده کړو ته زړه ښه کړي.
په دا برخه کې والدین، استادان، د معرفت ریاست، معرفت وزارت او دولت ټول مسؤل دي دوی خپل مسولیت په پروتوګ نه دی ادا کړی. والدین باید خپل اولادونو ته داسې روحیات ورکړي چې تعلیم نه یوازې د وظیفې لپاره او د پیسو لپاره وسی، تعلیم په عموم کې دا د یو بنا ژوند لپاره یو وسیله ده.
دا یو داسې حالت دی چې د تعلیم په ډګر کې ډیر سخت ضربه ده. ځوانان ځکه زړان ښه کوي چې د دې اقتصاد کمزوري دي. دا یو علت څو چې د ځوانانو بیکاري او د ځوانانو کم نقصان څو
شنن کې په کندهار کې د عصري زده کړو د کچې ټټوالی د یو جدي بحران نشه بولی او وایي چې دغه ډول وضعیت به د افغانستان راتلونکي له یو ټولنیز بحران سره مخ کړي. دوی د دې ستونزې د حل لپاره وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت کورنۍ او ټولنه په ګډه هڅې وکړي. د دې په خبره دا هڅې به نه یوازې